میدی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربیره ل کندوز د ریدی ګل د مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
اخوازي کدي خوا جنگ هر خوا ته چزي خو لمخې یو خوا شچې خو خدای
زارم چوي. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړې.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، تر څو د غربت په تعطر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستاني سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تماشه چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل یو ځوان انجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند تللې ده
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې نظم واوري.
جړا په دغه راشي ولی اوس هغه خومات هړې چینار، هغه نمجنې خو سوي پولی، سپینې مرغې خو به وزري پرتی، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېره اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندز زیات شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګي هم یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدي ګل کلنې دودیزه مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر نور رحیم عاطف وویل چې سش کال د دې مشاعرې مالی لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنې مشاعره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډیر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي. د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و. هغه مرکز چې لامدې ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاعران مونږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دي. مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریدګل 12مه مشاعره ده چې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیر تمنګو تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ترجو کو، نو ګور چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دو دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د 100 کالنۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کولې، اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې د زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولېږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر
نظیر ندرلود په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر ندرلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګري آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده، یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه و ته یوه تراژدي په تېره شوې نه یي. زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورني ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
کراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم عاید د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ظلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخته خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالو خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسو تن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کاوه چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زور ته وایم چې جالبه ده څنګه سره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې اروپایي خو هغه فقط د اروپایي وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته وایم دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچیا دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یو اروپایي ورکه. وایي بچیا دا دوګون دی، ښه د دې اروپایي ځان خوا د ورکړ. اوه، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزنه لوبغاړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې دا خلک باید احساس کړي چې دا غریبانه څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده،
اکثر کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کشته خو راځه چې لاړ شو، زما په تلویزیون کې وښیې. نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډیرو پیشو پا افتاده ډرامو څرګندونه کیږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکتورا درلوده. خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکتورا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن یا فرار کړ یا یې مړه کړ یا همدا اوس بېکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کیږي، پس د اوو کار زما میرمن ماته وایي، وایي زه مور کیږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیایم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کیږي. دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د ده په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نشم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بېرته کښتۍ کې کینې دي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور، یو د دې مور. او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونه پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی بد دی اعدام شي. چې زه ورنه ووځم ما هم د حکم اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما سوی راځي، زه ورته وایم سوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما سوی یې، هغه وایي نه زه پلار نه لرم، زه چیرې موده کېږي چې زه بې پلار یم. بیا هم ته زما سوی یې، لطفا که ته ووایه چې ته زما سوی یې، زه درپسې مرم. زه مور ته چېرته وایي؟ مور پلان کې زګې ته څه ته کوې؟ ته څوک یې؟ زوی ته باور وکړه زما زوی، زه هغې کې نشم تا تختیله نه، ته څه نه خبرې چې زه ستا زوی. ته هلته دې یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وي. ماشه زوی، خیر دی؟ ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یا وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته دې چې پولیسان خبرې کوي چې چل دی، همدا زما زوی، هغه هم چې دا نه ښه وي د رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1450 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وک ضلع چترال ته، هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړی او تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا، د اتحاد اسلامي لیسوا،
دا غینه فارغ ما د کانکور لاله مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو د ژبه د پټو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې په 1400 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د رسید وخت نه له شاعری سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې شعر نه ومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زمونږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغي کوئ د پوهنتون نه حد اقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر و شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکئ او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته رالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را په دې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولئ، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتي علاقمندي له شعر و شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک بیا دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړمه، ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه، ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل مونږه، نو طبعا دا یو اثر لري د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خوانه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خوانه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو، نو زمونږ شاعري دومره قوي شاعري به نه وي خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1922 کال د اتمې میاشتې په 20 تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې، البته د آزادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شي وران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب مونږ داسې اورېدلې چې ته په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، داسې 15 شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وی او هغه بیا درنو اورېدونکو ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو ته شایلم، تو نیم ژیند ساتلم، تو دوست نژانه شي توسته اور یو راګلم، شپړلم تو دیږې ابل نشتو ای پالم، تو دوا تو ته ګله توسته نومو وګالم، کل شوم جه پارونیسته و مو دی به بیک شالم، پم دیش د شنګ رایز کو یو بودی یاد کولم، برګ مټول جنورګرام اوس کا کې پمشتلم، منډول جه دعا به میش شو زره ته ټون پرلم.
څونه مې اوسه مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالیو صفت کړي دي په کیسه دي، دا لکه ترجمه کوي خبرې
ترجمه به کو ګولا تو ته شایلم تو لري نو سترم، ای وطن لتا څه خبر ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم، او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې، او ستا ترقی منګه غواړو، او ساله پر منګه هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ولسوالیو نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي نو وطنی شعر دی یو ملی احساس پدې کې څرګند شو
یوازې هم دغه د شعر برخه ته توجه کړی زیاته او کنسر هم تاسو لیکلې
نصری لیکنې هم ما کړې دي او زه په دوړو برخه کار کوم
یعنی نصری برخه چې افسانه دي لیکلې قصې دي لیکلې دي سیاسي مضامین دي لیکلې چې شعر کړي دي
نو هغه د نورستان په اړه معلومات راټول کړي دي او ولسی کم شفاهي ادبيات چې دي اشعار چې دي هغه را پاتې دي مونږ ته هغه د نورستاني ادبياتو یو بیلګه او قوي یو برخه ده او هغه راټول کړي دي د شاعرانو را پاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه شي یا یو د بل د خلینا هغه لیکلي دا کتابونه چاپ شوي نه دي خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعري کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شولونه دي ویاړونه خو پښتو شعر ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شولونه دي یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستاني متلونه شولونه دي د هوخیارانو خبري د هوخیارو خلکو خبري معنی ده نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه کنه
غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درته
نور څه اراده لري
که دا زمينه راته مساعد شي لیکنی کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنی وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکلی وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د خزو فعال ده هغه د خزو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډی کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړی پیښې روښانه کوي چې افغاني خزي ترې رنځوي راځي لنډه کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
زرپاڼه ځوان انجلې او سپینګیری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو وی ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کینئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان انجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجراته وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزې نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې روزې په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له روزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ورنږدې شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې پرې پوهه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ورنږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلې سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپین ږیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خواته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمه یې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې یې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست په دې سره سپین ږیری سړی ورجک شو په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد ځوان ورته وویل شبنم تاسې یاست په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړس په خندا شول ځوان دې خاطر او قتل خله یې جینګ کړه. سپینګری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل، که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډیریو ناوخته تللي وو وار مو وروسته و. سپین ګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې برګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه، لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپین ګیری زموږ شاته راغی، ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپین ګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ، د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل، یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپین ګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپین ګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو را سم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپین ګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ورنږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت دې راورسېد، ول ډاکټر ته ورنغلې؟ ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. ریښتیا هغه تنکی او دا بل سپین ګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاری دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شیبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی، مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل، د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل، ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه، زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. دسکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول، ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شیبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې را ووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معایناتې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه، نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه، هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرق وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی.
په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځند سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی، لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغله ده. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوری شیر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خوب اوریدونکو، دا هم د نور محمد نوری د شیر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چه تحریر کړم راس د تا ښکلې سنم، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، د شانې په صد پارا ذکر قسم، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، په پرهار باندې نور میک تمرحم، د زبان په عشق کې مشا نور محمدا، د زبان په عشق کې مشا نور محمدا، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلی یې نن مسلمانی ده کنه ګوره یارا. نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېغې ښه په زوره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یارا، بغیر لتا که می پزلو کی بلوی، زد بیگا تشم بی مور یارا، حسی نت می هم کافی رو بولی، حسی می مگڑا و نور یارا. هو زنن یو کار کوما، توکل پخپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یمه چې ډار کومه، د زړه خبره ښه په جار کومه، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کومه، او دا سلم زل دی چې اظهار کومه. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرۍ چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورم، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړم، له شهرتونو نه هم ښه نه وړم. زه د چا خط او خال ته نه ګورم، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړم، له شهرتونو نه هم ښه نه وړم. زه چې څه وایم او څه غواړم هیڅ درنه نه غواړم، زړه غواړم. سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نوره به څه درته کیسه کوم. خو یوه خبره ښه ډاډه کوم، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تا ویل چې پریخی مې، تا ویل چې اوس د هغه خوند نشته، تا ویل چې خامخا یو څه خوشته دی، تا داسې څه لیدلی، تا اورېدلی دي څه، تا ته چا څه ویلي؟ خا خا، زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی. نه، داسې هیڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی. نه، داسې هیڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی، زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی، په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی. توبه توبه د آشنا، توبه توبه د آشنا، زه بېله تا نه ځان ته ځان نه وایم، زه بېله ځان نه ځان ته ځان نه لرم. زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم، ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی، بل ارمان نه لرم. نو زما لرې مسافر آشنا، یا د مستیو په خار ورک لالیا، اوس د لیدلی نه یم، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، ته مې غزل ته تورې نه راکوې، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی. بس بوتي بولي که کال بوتي بولي، زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی، تا لکه ورک یو نابلد مسافر، په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې، چې زه دې یاد نه کړم، نه مې یادی، څه به مې یاد کړي، نو په څه مې یادی، سهار به څه ویني، یو ګل څنګه بوی کوي. د هر چا د وس کار نه دی، نو ای راشه ته ووایا، دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه، د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی، د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي، زما د حس او د ضمیر خاپېرۍ چا وژلې. ژړا په دغې راشي، ژړا په دغې راشي، ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوې پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، مات مات قلم او سوی سوی کتاب، دا بې عزمت او دا رامات شملې، د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼي، ولی دا ولی زه اوس نشم لیدی، داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم. ته خو پوهیږې که نه، زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی؟ زه به مجرم یم، ګناهګار یم، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږې که نه، زه به مجرم یم، ګناهګار یم، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږې که نه؟ هو رښتیا، بله واوره، هغه د سوره او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبري چې یو بل ته مکړي څومره خوږې وي دا د ناس خبري رښتیا بل واوره هغه د سور او د آواز خبري ها د انجام او د آغاز خبري چې یو بل ته مکړي څومره خوږې وي دا د ناس خبري اوس هم ولاړې م پرې ویاړه مزه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازي اوس هم زما د سر ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازي اوس هم زما د خیال زرین وزري اوس می هم هر سا کې تراوزي اوس می هم هر سا کې تراوزي اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبې کوم اوس ته هم هغه سي تصویر سره خبرې کوم مینا لرم در سره دمره اظهار بسته کنه مینا لرم در سره دمره اظهار بسته کنه چغه وهمه ګوره ټوله دنیا مخبره وا چخه وهمه ګوره